زیګر څلور بجې شپې د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې دوی منی مایه تر ډیره پوري ورکو شوې ځانو ته ځنګړې شوې د خو په سر کې راپورونه خبرونه اورو په مهمو راپورونو کې د راغلي چې د طالبانو یو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ د هماره چې د بهرنی چارو وزیر وې د اسیا د زړه هیوادونو په 15م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاري او د غشان د ګډو غوښون او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي خو تر څو مخ کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري جوړې د امریکا مشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت د نادره ټلویزیونی وینا وکړي په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړې هم پیدا کړي او د 900 ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسد الله لودین دراوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وای خزینه پولیسو ته باید د فعالیت خزمینه برابر شي د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د جرمني لیو ټلویزیون سره د اشرف غنی شوه مرکه تحریف شوه ده او یو نما د جګړې لخکلو غاړه وغوښتل چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډډه وکړي د خبرونو تفصيل ولسمشر اشرف غنی د کورونا چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت خمو هیت برابر کړي خاغلی غنی چنن له یوې شپږ میاشتنی روزنیز دورې څخه د 400 خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ
هیڅ
نو راستار
سو اجازه
دادنه نشي دای وای 17 پوراند به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او خچا پریال مساعد شي په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نور الحق قلومي ویل چې د خزینه پولیسو د جلب او جذب کارونه یې ګړندې کړی دي بلخ د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده د جمهوریت ریاست مرستیال وایان ظفر هاشمی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې مشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی ل دې وړاندې ویل شو چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له ویرسنی سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوخو په منځون کو بدليږي خاغلی هاشمی ویل چې ولسمشر غنی د اروپای هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپل اتباو په څیر چلند وکړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار دولت پر مقام دی وي انتحاري حمله مخنی ولده له دغه ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوه حمله کوونکو هوډ درلو چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته رسیدو مخکې ونیول شول په خبر پانه کې راغلي چې دغه دوه کسانو له چاودیدونکو موادو سربیره ومله توغندي حمله ځان سره لګدول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د جګړې له کیلو غاړو غوښتي چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډډه وکړي یو نامه په یو خبر پانه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملکیانو وجل په کلاکه غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د وجل شو او ټپیانو کورنۍ ته غرامت ورکړي د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پرې وجومات توغندای ولګي چې لاس ملکیان پکې وجل شول او یو شمیر نور ټپیان شول د میدان وردګ والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پېښې په تړاو د ملي اردو درې منسوبین نیول شوې دي دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي
د ترکیه ولسمشر وایي هواد یې له روسیې څخه د تیلو او غازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی رجب طیب اردوغان د څرګندونه د ترکیه له خوا د روسیې الوتکې د وشتلو پر سر د مسکو او انقره د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړي اردوغان تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او غازو رانیولو ته اشاره وکړه د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هواد څخه د غازو له اخیستلو سره موافقه وکړه لبل خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود طغلو آذربایجان ته ولاړ او دغه هواد له چارواکو سره د انرژي د پیرودلو په باب خبري وکړه د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو چودنه کې وژل شو د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروانی د دې ولایت په ریمباو د سیمه کې چودنه وسوه دولت په لوځ وکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پیل کې شیعه حوثي یاغیان له دن څخه وویستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپوټو کسانو په عدن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخدر او قاضي محسن الواني ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سخت روزه وسله والو ته د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساری ټلویزیوني وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمله بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما د وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلي دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي د 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 23 کلنې پاکستاني ښځې تشفین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبه پورې تر هغې ډلې ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د مترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بېړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بېړۍ چې په 1908 کال کې د برېټانیا له جنګي بېړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بېړۍ کې 1,000,000 طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نویشتنور ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمینا وخت په کسپین سمندرګي کې د طوفاني هوا له کبله د تیلو په یو کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماټیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولتي کمپنی وایي چې دوی شکارګر د پیش له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دی چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسی تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې وایي چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوی صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل د خبر رات کړی دی چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو د غشاند ګډو ګوښونو ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینی مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه 3 ماه میشه که این مشکل حل نمی. مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمه نیمه تر ډېره د ورکوشي اذانو خبرونې ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې 4:00 تخیدي راځو. لومړی مطلب ته د طالبانو یو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوې صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام 4 ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپور نه ورکړل شوی دی. د طالبانو یو شمیر لوړپوړو مشرانو فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ژوندۍ پات کې دوه ثبوت لپاره خبر شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خبر شوی غږ د طالبانو د مشر دی او کنه. طالبانو دغه د 14 دقیقو صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمیر لوړپوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړپوړي مشر فرانس پرس ته ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې د اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د دې قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور د ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیچ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. له دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په زنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغیز به زیات وای. د یادونې وړ ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروسته کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کانفرنس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په دا شان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاروی سره ملوی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو 5م کانفرنس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهمی است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د گاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبند سیمه ایز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي.
خصوص حکومت وحدت ملی سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې بولس مشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپو روح الله امین:
شرکت د کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
په چه قدر په آمادګی دی جلسه شرکت؟
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځنی سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2600 نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر لارې هندستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خندونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستیال خان جنرال کوزی د اکشمې پرس په کابل کې خبرلارنو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګې بندر لارې مڼې او چهارمغز هندستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شریف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت لامل شاوخوا 100 میلیون ډالر زیان لیدلی، او د یو مدل لامل خپل ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغه خونی چارواکو په دې ورستۍ کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او د کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان لوکوزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان تور، هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابره اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ته ټک
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده هوار شوې. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صدرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان
است. شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواري ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان لالارې د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچي لالارې څخه او یا په د ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندیل سوداګرۍ او صنایعو خونی څخه وشتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب لاره دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. بلا شک د مردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادرات ستونزه حل کړو. داډمنیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیر کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریز اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجي نصر الله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېشت د جنس یا څلوېشت ټوکیشیان موږ پاکستانی راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنی زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي. موږ ولې په کالداره خرڅو؟
که چیرې د سوتو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سراپ سره وټکې کالداري کې په کالدارو بیا د هلته خپل له ورته راکړه کوي له شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه نه شي کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چاپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند خسته یې فصلګونه کورنۍ بې ځای شوې، زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شپه د توپونو او ډزو غږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکي وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو له امله اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجر په جنوبي کلی کې د شونځي لپاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي. دی وای باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وای د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسي مو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړی دي. هغه وای کمنتیز وکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استل کسي.
دا غار کومندان ناره پوسټه ولا اوس کوله چې دلته د ماس کوردا چې دا خپل پوسټه وسدي ان خپل د پوسټه من کوونی سم تر خدا دی خیر دی باندې. او پردار ده 52 23 ورته ناس دا تمام راځي 50 نفر مسرو.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړل دی. خلک وای کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې د دومره ډیر سیلکه د یوې غټي جګړې پر مهال اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایهګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه مو سکاډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي که جنگ پر وسی که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی دا خط وساتي تر وخته پر.
له دې ځای د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کیږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینه غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کیږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چنجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره عادي سوي دي خو مزمل شکري ورخطا معلومیږي. شکري وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي دوی ماشه برنیولې وي د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکشي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی املاکر د کڅک ساده هغه د یوې خوا ټکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دخوا غورځي یا دا اګایز ورته دغه کړی وي او همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچکي اوانونه دي چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه ښوونځي کې 2000 زده کوونکي لري خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلوم شاومیان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر یوې بجې جنگ کوي. دا ډله زی او پر دریو بجو بل ډله راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک وو اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی استایب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته وایست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2089 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو پیلېږي او د ماخام په وو ختميږي. خو د ماخام له د سهار تر وو پورې په همدې صفه یعنی 2089 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو دا به ویم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غر ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول د سپین غر ټیم لخوا د 15 در شو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شلوريزه پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړی. وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش دقیقې شوې. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جرمني له دویچ ویلې ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حمله مخه نیولې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې لشکلو غواو غښتنه کړې چې د ملکی کسانو د وسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هواد له روسي څخه د تیلو او غازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو 14 کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یو کمساري ټلویزیونی وینا وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نه وشت نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغه وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په دیرشم پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو درې مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استاد احمد شاه فیضی ازادي رادیو ته همدار زویل چې افغان لوبغاړو په دغه سیالۍ کې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د دې په خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدی رحمتي، محمد او محمد یوسفی د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د پاور لفټینګ وم پړاو سیالۍ د روانې قوس میاشتې په 12مه پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20مه د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغه لوبو کې له مرکز او ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغه سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب ول وخودل. د اسپانیا د لا لیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخه ریال مادرید ووتوانید چې خطافه ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته دیرش امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره یو یو برابر شو. بارسلونا سلور دیرش امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د یو ځای د رولاري مورستی سپورتي خبرونه اوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته ټاکل شوې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبري وکړي. اوباما به دا سرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین ته به مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګیزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه 14
مقوی او مقاوم یو او لترستانو به اون بیری گوده سرگندوانی دی امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پخپله اونی زوینا که وکری
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بیخی امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطي ایدیالوژۍ په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي، او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه یې د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنگي وسلې څخه کار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر براک اوباما به نن په دې اړه یوه بېسارې وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت. هم د خوست ولایت نادر شاکور سپیر او شمال ولسوالۍ قومي مشران وی د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي د ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دومنده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو د مکتب دوی په برګۍ نه لري، یعنی سهار لرې دو شاګردون نشي کړای چې ستخل نه ورتر شي. د ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړې کلای وته لوسر کې کلا بل څومره چې په دې وطن کې په دې منځ کې کې تیار دو د تعلیم د واجب نه تیار دو چې می تعلیم لري نه چې څوک هم پکې شکل تشویقي په هغه طرف می سره ونی.
د زدرانو دی ویبلی ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوه کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شو او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته ایوا پندوس بستریز شپخانه په ډیر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکی صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بلدا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، د درسته ده چې مکتبونه بنه در شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بلدا چې ولته ځنې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل وروړی دی، تشکیل شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا تشینل دل کی.
حاجی علی خان صدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستون زیادوي.
پیره یو د سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزی یو کلینیک موږ لرو، نور په د سپیره په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د 1.5 کیلومتره تر مرکز نه هم ځنې سرحدونه یې لرې پرته دي.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولي او وایي چې د هغو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. په دې وروسته د ورکو شوي اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا خپل تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو د ورکشوي په اړه معلومات پیدا شینو او ردوونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې د زینو ورکشوي عزیزانو په اړه هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته سلام ویلې دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څخه کسان نول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته را لېږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډ وو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په کله په کې معلوماتي. لومړی به د متی الله خان پیغام وورو کوم چې د یو سپینګری په کله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي رادیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. دغه ورور ته باید وایو چې د دغه سپینګری په کله کوم چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي رادیو کې پیدا نه کړ. خیر دی د دوی تلیفوني پیغام به خبر کړو کېدای شي چې اوریدونکو ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم. زما تلاقم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل استودیو کې اعلان کړو د ورکشوي اعلانونو په اړه کې چې تاسو ویل چې دا تاسو سره یو کس ده د کتابونو باندې تقریبا سپینګیره ده 55 کال عمر لري او دا قسم ته تاسو ویل چې 10 کال مخکې موږ سره د دې د غشت د سبوشت د کثیر ته دغه په دې لمر موږ ته خبر راکړي.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاکله څه معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. 00903 د افغانستان کوډ ده 0815 1859. د تلیفون شمیره به ور بیا وایم 0815 1859. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پاکله معلومات خبرو. ګران دوستانو اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
السلام علیکم. زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښو چې ما یو تر ورو شوې ده چې په خپل ګور ده او مو دې تلیفون شماره دا ده 0 0 1 3 0 3 یو سره یو او کولای شي دا ورور که زما ښه ګوري ما سره په دې ټلیفونو ارتباط وکړي زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګری دی چې هغه عمر دشپېتو کولو دی، په خپې ګوډ شوی دی، خپې ګوډ دی، دغه چا په خپې نشته. که دغه ورور زما ښه ګوري او دغه ورور په هغه کې به زه ده ته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دوغو تلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاورو ته سپارلي دي. د دوی په هکله هم معلومات دي. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهر رحمان دی. د پلار نوم یې حاجي صاحب مجاور. د ولایت د کاپیسا ولسوالۍ الحسن نړۍ کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس پنځلس کلن اوه میاشتې کېږي کابل نه ورک شوی دی. لږ شان د ذهني تکلیف هم لري. که چا د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 09 20 02 09 20. فضل بیا تکراروم: 09 20 02 09 20. وزارت ډالر شنی هم لري. مننه له ازادي راډیو نه.
الو السلام علیکم. نوم می صبغت الله ولد احمد علی. یو دانه شو ورور عبدالباسط ولد قیوم ولایت کاپیسا ولسوالی حلسای قریه اسپی چایخیل. کچا پیدا کړ په دغه شماره کې موږ ته تلیفون زنګ وهیم: 0911 917 55 45. کوم شو ورک شوی دی په تهران کې. څلور ورځې کېږي. کچا پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام و احترام.
زه محمود جمعه د کمیار د ولایت کوستی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د سرینغا په نامه د شمې شکر فرایچی سره مدارکه شوی دی. د یلمن د ولایت دی په باغلان ولسوالۍ. هر چا د معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 4 1 4 2 5 8 1.
السلام علیکم. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما دا یو پیغام نشر کړی. دا د ورکه لاندې زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغنی دا صدیق. تکلیف له کبله شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی. نسواري خالي هغه چې په لاسو جنجران هم زړیږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه تلیفون شمېرهیې اډېکه را سره ونیسي: 0 4 1 6 2 8 10. بله شمېره: 0 4 1 5 10 15 2. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 4 1 6 2 8 10. 0 4 1 5 10 15 2. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کړئ چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککره کې د کلي دی. نوم یې عبدالغنی دی. د شاوخوا د 15 کال یوه نیمه میاشت کېږي. یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درکه شوی دی د عصبیت تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي: 0 4 1 4 4 8 2 1 0 0 0 0 8 2 1 صفر زما پیغام زما تا رادیو کارکون خدا غاشیل نه چې دا پیغام دوه درې وار نشر کې نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زم سیماز ما یو د نوروت فرناندو تریالی دی د عبد الحکیم زوی دی. ډیر وخت کې چې خپل کورونا درک دی هیڅ څه کې نه راته معلومیږي. هر مسلمان ورور د تریالی په اړه معلومات ولري یا د مړه یا د ژوند پر دغه شمېره ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني دی ازادي راډیو چې کدی ته پیغام راځي زما پر دغه نمبر ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سم نه اورېدل کیږي.
السلام. زه عبد المنان نورستان ولرنه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطع شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ څنګه که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0002000
پیغام ثبتوم زما ورور چې بلال نومیږي عمر یې تقریبا 15 کاله دی. له 14 میاشتو له کوره راهیسې له کوره بې درکه شوی. که هر چا ته بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردي د لمخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2. والسلام. هیله لرم چې زما پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د کندهار ولایت چمیداری ولسوالۍ نه ورور موږ یو وارې مخکې خپل پیغام سب کړی و په ازادۍ راډیو کې. موږ سره یو ورور چې په پوسته کې په پولیس ملي کې و د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې له 10 کلونو تر 20 پورې 15 کاله کېږي چې موږ سره پوسته کې و او بیا د لوی اختر نه مخکې شهید شو. موږ خاورو ته سپارلی دی په دا ورور راحت چاهیږي په دغه اړیکو دې موږ سره تماس ونیسي 0 4 4 5 4 3 2 5 3. بله شمېره ده 0 5 4 5 5 0. او د افغان شمېره ده 0 1 1 3 4 9.
رادیو کار کوون کو ته سلام شخصا امیدزی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوون ما اعلان نه خبره دا ما اعلان خپل کا زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان دی ولایت د فائد زرقانه غنی څخه ما یو زوی دی عمران په نامه 14 کاله عمر یې 15 کاله کیږي چې ورڅ وای دا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای هر مسلمان سره کوي او له چا سره که په داخل او په خارج کې وي او یا عمران خپل اوري موږ سره په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 4 4 3 5. عمران نومیږي د امیر محمد زوی ده شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بلابلګ ولسوالۍ د چکا د سیمې زما د اکا زوی دی دا زما د اکا د زوی زوی دی دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت دی کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وهئ 0 8 4 5 1 1 0. وسلام.
زه د غورک ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپاري نو دوستان یې خبر وي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 9 4 1 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 4 9 4 1 4. وسلام.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه.
بله سلام از دې دیاتي ولسوالي دې شابدین بابا د کلی عبدلانان خبرې کوم ما یو ورو نه درک سوې ده چې په نامو دي مؤمن د شپو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم یو ورو یم د مو دي پلانون په نامه ده کا ده د مو دي بل ورو نو مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن د ایران ته کله شپو کله کې نه درک سوې ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې څنګه نمشتګی ده سي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نن نمشتکړای ده کله شي دا سم معلوماتي متلي په دې شماره باندې زنګ وو یي 00 واو یا درسلو یو پینځوس دوه شپې ته کچا دا معلومات په دې شماره باندې متلي زنګ وو
زه جانم چې کا وت خبرې کوم د پراد ولایت څخه د پرارود ولسوالۍ د چکا د کریته موږ یو نه پاره ده چې د کازګوز دوی د حضرت نمیر د څو شپې کې نه درک دي هر څوک چې د غلری درک مرسته په دې شماره زنګ وو 0 0 8 2 2 2 2 میانه والسلام نزادی را دوستم نن
سلام علیکم زه د کابل ولایت سروجی دیول صالح ذکر نومې دما ما اترو د ځل سلام مخکې د پدری ولایت کې اوسې د دې د ترخصه د دې ما سامان درخصه کاته د زف بلا منګل پنامه معلوماتي جمال نمبر واویا سپر واویا نه نوی دوشکیت تالور تا واویا نمبر دا دی پلکرخی پر بانی خاکی سیگم نو دا نمبر تا رزاگ روی و سلام
خلی سیدرو پیما دا پکیا ولیت چخا زمایا و ترزو ورکشو دی تقریبا پینزکا لکیگی دا نوم یې د سمی غولا د تلیفون شمیره مله سیب پر وسته او نه نوی نه هتیا دواتیا سلور و سلام
سلام علیکم زه بخ محمد وطن دول فزابل ولایت څخه دا خبره کوم ما یو ملګر یو وخت د عبدالبصیر په نامه ده تقریبا درې کاله کې دې کار کې اندې شماره یې ځانګړې کوي کا یا و دې څنګه سواتیا د یو ځل لپاره بیا چې پرالیا سرویس و دې څنګه سواتیا واچا کندلې پردیش مہاراج څنګه سلام علیکم
زه حاج شمعمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم ما یو راده ده چې امان لا کاله راتګ سره ورسته ورکوې ده نن محمد نور ده کار شاته معلومات دې وکړم چې شمعمد په دې نمبر دې کومه څه تماس ونیسي
سلام علیکم بازینه خیدادی درمیانه قدبری فرگی تقریبا شنی او د خلاص منځنۍ غته وخت د شوی به تاکر او شیده پریز ماغه خپل لري او یک دیوالان دی نو د مخدې پلان به شماره دی څنګه چې یو خپل درې د کاپانی اجازه د تاسو سره کې شمیره ده چې تر وڅاو پنځاویا راځیا تیر تیر
زه د کندهار والا د میوند ورسوالې خبر کوم
ما یو ورور دی ان حاجی په نامه دې مې چې کی چورک دی د پینزول سپاره نه کې راغله مانه باندې اته دوانه اته اشپاز اته اشپاز تلور اشپاز د مانه باندې به چې راوې السلام علیکم ورحمت الله ازادي هغه ته مالا پیغام پیر ده سلام
مرحبا احمد جان ده کندهار استمر ده ما دي نظر گل پنا ما ده درې مه شکر ده کور سره درک سوي دي که څوک پاره معلومات لري از مست دي په لار کې فلش وړه لیک ونی سي ته راویا ندیش ننی درې څه وشکوش وته مننه
زه محمد علام افغانم پاکستان څخه پنجاب څخه سره خبري کوم ما یو راته دي تقریبا دوه کال کې ده کور نه درک دي د چاته د په اړه کی معلومات وی په دا نمبر دې زموږ سره اړیکه ټینګې کی دا ورانه نو دې استاد محمد د پلار نوم دې عبدالغفار عمر یې دی ول اسکالا ټلیفون نمبر درته تکراروم چې پر 308 ودیش و پنځو یو سلو درې شماره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا په دا شماره موږ سره د په باره کښې معلومات راکړي یو لک روپۍ به ورته انعام ورکول کېږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد دا دوه کاله کېږي د فراه څخه مې زنګ وهلی د فراه څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي بیا به شماره تکرار کړم صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي که چېرې چا پیدا کړي یو لکه افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو واری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را مشنوید. سهر لیوان.